و بجی شوی احمد چی بریم سلامونه دا زدی رو دا دی سر پخ پراوانه که ترشن آسمان لانه پروگرام لرو چه ولنده اسمت ساروان مختوری خو مخ که تردی چی دیخ پراوانه تا مخه کرو خبرونه دا افغانستان دا هوا پیشنندن در یاسد نن دا افغانستان پر نه ویش بلایتونه که دا درنی واوری باران و سیلابونو اتکل کرده د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه اطلاعیه کې ویلي وو چې د سالنګونو په ګډون په نه ویشت ولایتونو کې د درنې واورې تیز باران او سیلابونو راوتلو اټکل شوی دی. د اطلاعیې له مخې په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه له 15 تر 50 ملي مترو او د واورې اندازه له 100 تر 40 سانتي مترو پورې وي. ازادي راډیو داسې معلومات ترلاسه کړي دي چې په اکثرو ولایتونو کې ورښتونه روان دي. د سالنګ لوی لار چې تیره شپه د هر ډول موټرو پر مخ تړل شوې وه نن یولسمې بجې بیرته د وړو مسافروړونکو موټرو پر مخ پرانستل شوه. د طالبانو د ټولګټو وزارت ویاند محمد اشرف حق شناس په یوه اعلامیه کې لیکلي هغو چټکو مسافروړونکو موټرو ته چې د سالنګونو په دواړو غاړو کې بند پاتې وو د حرکت اجازه ورکړل شوه. دغه لار تیره شپه د درنې واورې د لید ساحې د محدودیت او سخت طوفان له کبله د هر ډول موټرو پر مخ تړل شوې وه. په تهران کې نن د سترې محکمې دوه قاضیان په ډزو وشل شوي او بل تن ژوبل شوی دی. د ایران د قضایه قوې ویب سایټ میزان نن په دې اړه راپور ورکړی دی. په راپور کې ویل شوي چې حمله کوونکي له سترې محکمې بهر پر قاضیانو له ډزو وروسته ځان هم وشلی. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن شنبه ویلي په غزې ترانګه کې د اسرایل په پوځي عملیاتو کې د وژل شویو کسانو شمېر 6,499 او د ټپیانو 113,215 ته ورسېد. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د وزارت د اعلامیې له مخې په دغه شمېر کې د تیرو 24 ساعتونو پر مهال درویشت وژل شوي فلسطینیان هم شامل دي. په همدې حال کې ټاکل شوی د حماس او اسرایل ترمنځ د اوربند ټینګښت او د بندیانو د تبادلې موافقه سر له سبا عملي شي.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د پانګونې پر امکاناتو او په دې برخه کې پر خندونو او ستونزو خبرې کوو. د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر د چهارشنبه په ورځ په یوه غونډه کې له بهر میشتو افغان پانګوالو وغوښتل چې خپلې پانګې هیواد ته راوړي. د په افغانستان کې پانګونې ته بلنه په نوم په دې غونډه کې وویل چې که څوک خپلې پانګې هیواد ته انتقال کړي په صنعتي ساحو کې به مځکې ورکړي او د مالیې د معافیت په ګډون به یو لړ امتیازونه ورکړي. تر دې وړاندې د 2023 میلادي کال په نومبر کې ملا عبدالغنی برادر په ایران کې د میشتو افغان پانګوالو له لوري جوړ شوي کانفرنس ته ویلي وو چې په تیرو 60 کلونو کې د افغانانو او په ځانګړي ډول ملي سوداګرو او پانګوالو د سر او مال امنیت خوندي نه وو، خو د طالبانو له واکته رسیدو سره د سوداګرو لپاره ډاډمنه فضا رامنځته شوې ده. ایران میشتو افغان سوداګرو او پانګوالو ته د ملا برادر له بلنې اته میاشتې وروسته د ایران د بهرنۍ پانګونې ټولنې وویل چې په افغانستان کې د طالبانو له واکته رسیدو وروسته په وروستیو درو کلونو کې افغان سوداګرو په ایران کې د سلګونو میلیون ډالرو پانګونه کړې او اوس افغانان د بهرنیو پانګوالو د لیست په سر کې دي. په ایران کې د افغان پانګوالو او سوداګرو استازي علي رضا یوسفیان رسنیو ته وویل چې افغانانو په ایران کې د 1 میلیارد ډالرو پانګونه کړې ده. ځینې نورو پانګوالو ویلي چې په ایران، پاکستان، متحده عربی اماراتو، ترکیه او نورو هیوادونو کې افغانانو د لسګونو میلیارد ډالرو پانګونه کړې ده. د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې پانګونې ته بلنه په نوم غونډې ته د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي وویل چې د دوی د حکومت ټول فعالیتونه اقتصاد محور دي او دا چاره په خپلو فعالیتونو کې ثابته کړې ده. په همدې غونډه کې سوداګرو شکایت وکړ چې د طالبانو د بیلابیلو ادارو او امنیتي کسانو له لوري ځورول کیږي او یا هم توهین کیږي. په دې موضوع د بحث لپاره زموږ میلمانه دی ډاکټر انوار الحق احدی چې د افغانستان د مالیه پخوانی وزیر دی. همدارز ډاکټر احدی په افغانستان کې د سوداګرۍ وزیر او د کرنې او مالدارۍ وزیر او یو موده هم د افغانستان بانک رئیس و. بل میلمه مو آصف ننګ دی چې د افغانستان د اقتصادي څیړنو مرکز مشر دی او همدارز سیام الدین پسرلی به هم را سره وي په دې پروګرام کې. ښاغلی سیام الدین پسرلی د سوداګرۍ او پانګونې خونې پخوانی ویاند او د پانګونې مشاور دی او اوس په امریکا کې د لیکنوت سوداګرۍ خونې د بورډ غړی هم دی. لومړی خپلې خبرې له ډاکټر صاحب احدی سره پیلوو. ډاکټر صاحب احدی ویلي دي چې څو شېبې به په دې خپرونه کې وي بیا به ځي. نو احدی صاحب که اول پښتنه له تاسو څخه داسې وکم، ځان یو پانګوال فرض کړي، داسې فکر وکړي چې $100 million لري، آیا غواړي چې د خپل پانګه افغانستان ته یوسي په دې اوسنیو شرایطو کې اول ته پانګونه وکړي؟ ډاکټر صاحب احدی مایک به روښانه کړي.
غیر واقعي فرضیه ده زما لپاره، اما کبل څوک دومره پیسې سي د ولري، زه فکر کوم چې مسؤلیت د سرمایه یو مهم ټکی ده د یو سرمایه گذار لپاره چې چیرته خپل سرمایه په کار واچوي. البته دې ترڅنګ فائده هم ډیره مهمه ده. په ځینو جینو کې لکه افغانستان غوندې فائده پکې ډیر جګه اوسیږي، خو خطر هم ورته ډیر زیات اوسیږي. او دا خطر یو خو طبیعي کله کله یو تجارت کې کله قیمتونه جګیږي کله ټیټیږي، او اندازه په طبیعي ډول یو څه غیر معلوم حالت څه ده پکې اوسیږي. اما په افغانستان کې اوس ډیر خلک په دې فکر دي چې قانوني محیط حتی مسؤل نه ده. دا درسته چې رښتیا هم ځینې مشران په امارت کې هغوی ډیر غواړي چې افغاني سرمایه ګذاران سرمایه وکړي او ورسره هغه کوي کومک کوي، خو دې سره سره دا هم که په خصوصي ډول د دې سرمایه ګذارانو سره سره وغږیږي، تاجران سره وغږیږي، هغوی مطمئن نه ښکاري. سره له دې چې وایي چې ځینې چانسونه ستاسو یعنی ښې ګټې په صدب کې اوسیږي، نو په دې اساس زما برداشت دا ده چې نه، ګمان نه کوم چې دا خلک خپلې پیسې هلته صدوي. او تاسو مخکې د خپل راپور کې وویل چې افغانانو په خارج کې ډېره سرمایه ګذاري کړې ده. ډېره برخه د دغه سرمایه په تیر درې څلور کلو کې وتې ده. افغانستان کې اوس سیاسي لحاظ استقرار نه ښکاري، امنیتي لحاظ هم اوره قوي نه ده لکه چې خلک وایي یا لکه چې ویل کېږي، او قانوني لحاظ هم دغه نیت ورسره نسته، او دنیا هم ورسره کوم تعامل نه کوي. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې مفتي سرمایه گذاری لپاره په افغانستان کې تیل ان خطه ده، او هغه دلیل د اقتصاد ډیر زیات هغه کړی دی، سقوط کړی دی. نو په دې اساس زه وایم چې فکر نه کوي.
لیکن ډاکټر صاحب، طالبان وایي چې امنیت راوستي دی، د پخوا پشان پانګوال او سوداګر نه يرغمل کیشي، په لارو کې اخاسي ختمه شوې ده، په ګمرکونو کې فساد کم شوې ده، یا خو علاقه وی چې بيخي ختم کړې ده. نو فکر نه کوي که دا خبرې سميوي د دې پانګونې لپاره اساسي اقدامات چې دوی کړی دي؟
خو وای وسی ښه دلته خو دوی دا په دې نظر دي، ځینې خلک دا په بل هغه دي نظر دي، راځي عملي هغه ته وګورو. خو وخت چې محیط دومره مساعد دی، ولې څوک نه راځي؟ ولې خلک زه د خپل سرمایه سره د افغانستان نه کاږي؟ دوی کوم ارقام دلته شته ده چې دا سرمایه ګذاري په دې تیرو څو کلو کې څومره ده؟ ګوره، یو $100 million, $50 million, $200 million د یو ملت لپاره، $40 million ملت لپاره دا هیڅ شی نه دي. یعنی افغانستان د کال لاقل 50 to 100 billion dollars پورې څه د سرمایې څه د هغه لري ضرورت لري. نو په دې اساس باندې موږ خوشحالي ګو، یعنی کاشکې موږ ټولو امید هغه څوک چې د حکومت سره جوړ دي وکړي دي، امید موږ ارزو موږ دا د افغانستان کې اقتصاد او افغانستان حالات څه د خسي او ګوره دغه بانک جهاني یو راپور نشر کړ 2 ورځې مخکې، ولې 2 ویس بلیون دننه خلقه دات د هغه ته یعنی عاجل کومک ته غلري ضرورت لري. هغه د پور پر اساس باندې چې فقر په تیر درې کلو کې په افغانستان کې دونیم چنده سوای دی او د آینده لپاره د دغه سو مالک لکه افغانستان په شان اغوی پیشګویی دا د 15% لاقل په اوسط ته د دوی سطح د رشد وي. د افغانستان لپاره د دوی پیشګویی صفر دی، سه سطح د رشد بس د صفر وسیږي. نو په هغه اساس باندې که چېرته موږ ارقامو ته وګورو نو حالت غوره خنخ کاری لکه سه باید وسیږي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو مخکې ویل چې د امنیت تر څنګ ګټه هم ډیره مهمه ده. سوداګر هغلته ځي چې هلته ګټه وي، هلته پانګونه کوي. د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال د چهارشنبې په ورځ وویل چې که څوک خپلې پانګې له بهره افغانستان ته انتقال کړي نو دوی باید د 5 کلونو لپاره مالیه ورته معاف کړي. فکر نه کوي چې دا ډول اقدامات انګیزه کېدای شي چې پانګوال افغانستان ته خپلې سرمایه یوسي؟
ممکن ځینې خلکو لپاره وسی، ممکن ځینې خلکو، دا یو مهم ټکی دی او دا یو قوي مشوق دی خلکو لپاره چې دوی سراغه وکړي، یعنی چې خلک هلته سرمایه ګذاري وکړي. خو نور فکتورونه دي اوس، مثلا سرمایه ګذاري هلته کوي، خام مواد له کوم ځای راوړي؟ دوم دا مسلکی خلک له کوم ځای راوړي؟ افغانستان کې خو نور مسلکي خلک نشته، پوهنتونونه هم نور مسلکي خلک نه غږي. هغه وخت د جمهوریت په وخت کې هم موږ لوی مشکل د دې سره درلود. زما په یاد دي چې ما یو فابریکه په ایران کې د اوسپنې فابریکه هغه کړې افتتاح کړه، د مالک نه مې پوښتنه وکړه چې دا کارګر له کومه کې، هغوی کارګر له هندوستان راوسته. نو په هغه وخت کې پلاس حال وو. نو اوس خو څه ده، نه پوهنتونونه مسلکي خلک تربیه کوي او نه چندان تقدیریږي مسلکي خلک. نو په هغه اساس باندې په افغانستان کې دغه بې حده قیمته بهي تولید بې حده قیمته راځي، او دا یوازې هغه موارد و کې په هغو صنایعو کې سه امپورت سبسټیټیوټ ورته وایي، سه تعویزي صنایع سه په جای دې چې وارداتو کې په داخل کې هغه کې یعنی کېدای شي دوی ډېره غټه هغه کې دي تعرفه سه د ډېر جګه کې، او ولو که قیمته هم تمام سي خلک سه د مال سه د واخلي، ولی په هغه صورت سره خو بیا خلکو ته شاید ډېر قیمته کېږي. هغه شاید سه کېدای شي چې اوس مثلا په 100 افغانۍ وسیږي، په دغه حالت کېدای شي 200 افغانۍ په قیمت سه د جګسي. نو دا خو هر عمل یو بل اړخم لري، منفي اړخم لري. نو په هغه اساس باندې زه مطمئن نه یم چې څوک پسې د لاړ شي، ځکه چې محیط مساعد نه ده د تولید لپاره، نه مسلکي خلک سته، مواد خام سته نشته، مسؤلیت په حق له خلک غدي شکل لري. او دا حکومت یو عمومي غته ضرورت لري، یو تجدید نظر ته ضرورت لري د اقتصاد په حق له. او خدای دې دې دغه شی وسی ده، درې درې نیم کال کې چې خلک منتظر دي چې نن د کسبه ده دغه یو تجدید نظر بس د وسی له افغانستان په حق له. ولی متاسفانه داسې هغه نه ده سوی.
بله، یو بل مثلا چې تاسو ورته اشاره ونه کړه، او یو سوداګر څو کاله مخکې ماته ویل چې خپل کورنۍ ایران ته انتقال کړی ده، او د دې په خاطر چې په افغانستان کې د نجونو په زده کړو بندیز دی، د دې لپاره دا مهم دی، درې لونې لري او غواړي چې هغوی درس ووایي او څه شي. په وروستیو کې چې مې له هغه سړي سره خبرې کولې، ویلې چې اکثره سرمایه یې هم انتقال کړې ده، ځکه چې کله چې کورنۍ هلته وه نو غوښتل یې چې هغه خپل کاروبار یې هغه ځای وي چې دی ورته نږدې دی. داسې نه شي کېدی چې خانه به خوست کښ په لوګر غونیدي، دری متل وایي داسې نه شي کېدی. دا فاکتور څومره رول لري؟
دا فاکتور عمومي دی، حتما څوک سرمایه لري هغه غواړي خپل آینده اولاد سره د تحصیل او تعلیم په حق له خپل اولاد سره د کومک وکړي. دا یوازې د تاجر نه بلکې نور افغانان هم، داسې افغانان زه پیژنم چې خلک پاکستان ته تللي دي، اوس هلته بدبختانه هلته هغوی هم نه پرېږدي. د همدغه لپاره سې اولاد یې وکولی سي، خصوصا نجونې وکولی سي چې درس ووایي. او پس دې یوازې د نجونو خبره هم نه ده، ځکه نصاب تحصیلي، نصاب تعلیمي دا ډیر اثر لري. ما مخکې درته وویل چې په افغانستان کې اوس مسلکي خلک نه تربیه کیږي، یعنی ډیر کم تربیه کیږي، او پخوا هم چندانې حالت موږ ښه نه و، اوس خو نو نورم څه د هغه کیږي. یعنی په دې اساس باندې خلک خارج ته څه د ځي، هو ډیر خلک څه د باندې ځي د دې لپاره چې دغه اجتماعي محیط تحصیلي محیط د افغانانو لپاره ډیر هغه نه دی، مساعد نه دی. او دغه حالت څه ده؟ دا ملت ضعیفوي، دا دولت ضعیفه کړی ده، دا دولت چې ضعیف شي په هغه حالت کې خلکو نور خارجي قواو ته دښمنانو ته موقع پیدا کیږي چې په افغانستان کې مداخله وکړي. په افغانستان کې د دولت داخلي دښمنانو ته هم موقع پیدا کیږي چې د دوی په ضد د ځینې هغه وسی استفاده وسی. زما خواهش ده د مشرانو نه داده چې په دې باندې یو جدي تصمیم هغه ونیسي، تجدید نظر وکړي، او یوازې اقتصادي نه، ټول حالات سیاسي او اجتماعي د افغانستان باید یو تجدید نظر وسی. په دغه ډول باندې فکر نه کوم چې دا حالات ډېر ښه وسیږي، هماغه دی چې دنیا خپل تشویشونه څه د زیاتوي تېرو دوه ورځو تشویشونه.
ډېر مننه. وروستۍ پوښتنه له تاسو څخه، ځکه چې تاسو دومره وخت وعده کړې وه، هغه دا ده چې چیرته چې د خلکو جیبونه خالی وي هلته خلک ډېر څه اخیستی هم نشي. سوداګر ویل کېږي چې عموما هغلته پانګونه کوي چې بازار شوي، خلک شی اخیستی شي. په دا اوس موږ په افغانستان کې له ډېرو خلکو اورو، له ډېرو دوکاندارانو وای ټوله ورځ تیره کې د پخوا په پرتله ډیر کم څه خرڅولی شي، ځکه چې څوک یې اخلي نه. دا مسله هم فکر نه کوي چې ډیر رول لري چې پانګوال د طالبانو د غوښتنې ته غسی ځواب ونه وایي چې ملا عبدالغنی برادر چې کومه غوښتنه لري.
دا ټول سره تړلی دي. طبعا یو څو موده مخکې وویل سو چې په افغانستان کې قیمتونه راټیټ شوي، یعنی ډیفلیشن راغلی دی، او خلک ورته خوشحاله وو. ښه، په ځینې حالاتو کې د ځینو امتعاو قیمتونه که راټیټ شي خو ښه دی، ولې ډېر خلک خپل مال خرڅوي. د سلو روپۍ مال څه د حاضر دي، پنځوس شپېته روپۍ څه د خرڅ کړي د دې لپاره چې اوس یو بقا وکړي، ژوند یې څه د هغه نصیبان نصیب ونه درېږي. نو دغه ډېر مهم ده. بازار کې څوک قدرت خرید نه لري، څوک تولید څه نه کوي، او قدرت خرید به دا شلو کلو کې نه خو ډېر زیات دا اوسې خارج نه موږ سره کومکونه کېدل. موږ بیا هم خارج کومک ته څه ضرورت لرو، ولې داخل کې هم دې ته ضرورت لرو چې خپل اقتصادي څرخ وګرځو، او دا اقتصاد څرخ ګرځول هم په تحصیل کې څه د تجدید نظر ته غواړي چې باید موږ ښه پوهنتونونه او مسلکي مکتبونه څه ولرو، او هم قانوني مسؤلیت د سرمایه ګذار لپاره او د اشخاصو لپاره، د افرادو لپاره. داسې نه سي چې وزیر تجارت او چاته اطمینان ورکړي، ولې هلته په بازار کې یو بل څوک څه ودرېږي او بیا داسې هغه نهشته د څه څوک پوښتنه وکړي. نو وو دغه خبره هم څه دسته ده، قدرت خرید چې څه وای دی. زموږ اقتصاد 21 میلیارد وو، دغه تیر کال په ختم کې دغه 10.3 میلیارد ته راکته، او په راتلونکي کال کې ممکن په همدغه حالت پاتې شي، یعنی صفر به اوسېږي، او یا هم کېدای شي له دې نه هم کمتر اوسېږي که چېرته دا بین المللي کومکونه نور هم څه کم شي.
ډېره زیاته مننه کور ودان ډاکټر صاحب انور الحق احادی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. د خبرونه په دوام کې به شاغلیو ننګ او پسرلی را سره وي. تاسو اوریدونکو ته به هم په تو شیبو کې وخت درکو چې ټلیفون وکړي او پوښتنی وکړي، او یا هم خپل نظرونه څرګند کړي. ننګ صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ آیا د افغانستان شرایط د هغو افغانانو لپاره برابر دي چې په بهر کې پنګونی کړی دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام وړاندې کوم تاسو ته، درنو اوریدونکو ته، او درنه میلمه سیام صاحب او عزتمن وزیر صاحب
سلامات.
نو په نظر یو ډیر همجانبه تحلیل غواړی افغانستان وضعیت کومه ټول تحلیل کې ټول فردي او ټول واقعیتونه رڼا پیوانه چو په نیمه واقعیتونو یا نیمه بیانونو باندې مشکل نه حل کیږي. افغانستان کې دا تاسو چې په مقدمه کې څه ویل چې ملا برادر اخوند ډېر وعده کړی دی، ډېر فیصله یو لیست وړاندې کړی دی، سهولتونو او تسهیلاتو معافیتونو دا مشوقاتو، اما دا داسې دې ته ورته ده لکه یو کور کې چې کلا وي، او په دې کلا کې تاسو ډېری خایسته کوټه ډیزاین کوي منتها د کلا دروازه قلف وي او څوک ورتلای نه شي نو دا هغه ته ورته ده. مشکلات شته. زه یو بل اړخ زیم په زه ووایم د دې مسؤلیت او د دې چې قوانین او دغسې مسایل هغه به بیا وروسته پې وغږېږم. منتها که قندهار دغه د هیبت الله ملا خوند په حکم سره یا فرمان سره دغه وعدې راشي بیا د دې به اعتبار ډېر زیات تر دې نه چې مولوي صاحب برادر ووایي، ځکه که یو تاجر راځي او دی پوهېږي چې سبا فیصله بدلېږي، دلته به دوی وایي چې تعلیم موږ پرېږدو یا به په قطر کې دغسې وعدې کوي یا به په کابل کې کوي، ما بله ورځ به ګورې چې هېڅ مکتب هم درک نه لري، تعلیم هم درک نه لري، یو فرمان بله خنده راسي خلکو به سرمایه ګذاري په تعلیم په برخه کې کړي په میلیونونو ډالرو سرمایه ګذاري شوې ده په تحصیلاتو کې او په تعلیم کې، اما د خلکو تاوان ویني. تاسې وګورئ نو پوهنتون نیم په نیمه په تاوان روان ده. زه په خپله د پوهنتون تجربه لرم چې کار پوهېږم چې ګټه نه کوي، او دلیل یې دا ده چې د جنکیو تعلیم بنده، یعنې د میلیونونو سرمایه ګذاري په تاوان روانه ده. په دې برخه کې خو کېدای شي دا خو یو، اما هره برخه کېدای شي همداسې شي. نو زما په نظر مسؤلیت قوانین ایجادوي، یعنې که ته مسؤلیت غواړې ورکې نو ته قوانین باید بیان کړې. درې پدیدې چې دي هغه مهمې دي: د قانون دولت، د ملتونو دولت، او مشروع اقتدار. که دا درې موجود شولو تغییرات راځي، بدلونونه راځي، او خلک امید کوي. اما تاسو خپل پرچون لحاظ ډېر مثالونه به خلکو ورکړي چې زه اوس زه غواړم زما دنیا چې ده پیسې نه دي، زما دنیا چې ده زما بچي دي، زما لور ده، زما فامیل ده، زما مېرمن ده، که هغه اوس خوشحاله نه وي، پارک ته تلای نه شي، تفریح ته تلای نه شي، احساس د دې کوي چې دی بندي ده، حقوقو نه محرومه ده، او مکتب ته نه شي تللی، تعلیم ته نه شي تللی، نو دی که زه پیسې ډېرې ولرم او خوشحالي نه وي نو دا پیسې خو په بانکو کې هم ډېرې دي، نو څه فرق به وکړي؟ زما په نظر واتلو تحلیل موجود لري د اقتصاد د بیا غوړېدا په ارتباط باندې چې څه کارونه باید وسي او په لویه کچه وسي. دلته که په بیان کې هر څه راشي، منتها اقتصاد محوري شعارونه چې کله کله موږ اورو، هغه که اقتصاد محوري یو برنامه ده، هغه خو پلان شده یو شی ده چې په یو کال کې زه غواړم دومره پیاز تولید کړم، دومره کچالو تولید کړم، دومره په اصطلاح صادرات ولرم، دومره واردات ولرم، قیمت د افغانۍ به دومره ساتمه، په څه شي به ساتمه. دا ټولې کیسې دي، یعنې ډېرې زیاتې کیسې دي چې هغه یعنې برنامې که نه وي دا په شعار باندې نه کېږي چې ویایي اقتصاد محوري. اما د ننه صنعتکار سره همکاري نه وي، د مالیاتو نه په تنګ شي، تاجر په خورده بوژواز باندې تبدیل شي، زمونږ تاجران چې دي دا واړه شوي اسمیز باندې تبدیل شوي دي، میډیم اینډ سمال انټرپرایز باندې تبدیل شوي دي. هغه د غټو غټو تجارتونو ځکه چې په هغه کې لویه ګټه وه او د لویو ګټو مارجن ډېر راټیټ شوی ده، لکه په پیپسي کې چې ته اوس په 2 سنټه کې 1 سنټ یا 2 سنټه ګټه کوې، دلته تجارت همداسې شوی ده. اما ته که ترکیه وګورې هلته پکې په لویو ګټو کې مارجن د ګټې زیات ده، په ازبکستان، تاجکستان، هندوستان، پاکستان، ایران کې. نو بیا خو سرمایه هغه ځای ته ځي چې چیرته ګټه وي.
بله بله، ډېره مننه ننګ صاحب. ښاغلی پسرلی، ښاغلی ننګ یو ډېر مهم مسلې ته اشاره وکړه، هغه د اعتبار مسله ده. دوی ویل چې په هغه هېواد کې چې د یو کس په فرمان باندې هر څه تغییرېږي نو هلته اعتبار طبعا چې نه وي، نو چېرته چې اساسي قانون نه وي، چېرته چې نور قوانین نه وي، نو څنګه یو پانګوال هلته باور وکړي؟ ممکن د دوی په لکه دوی چې وویل ممکن سبا مشر یو فرمان صادر کړي او وایي چې چا دلته پانګونه کړې ده هغه ټوله ضبط. ستاسو تجربه له نورو هېوادو څنګه ده؟ په ځینو هیوادونو کې خلک ډېره پانګونه کوي، د بیلابیلو هیوادونو خلک ورته هلته پانګونه کوي، لیکن په ځینو کې حتی حکومتونه ورته اسانتیاوې مهیا کوي لیکن بیا هم پانګوال نه ورځي. دا په څه خاطر ده؟ ولې پانګوال ځینو هیوادونو ته حاضر ده چې لاړ شي او خپلې پانګې یوسي، خو په ځینو کې لکه افغانستان نه حاضریږي چې پانګونه وکړي.
ډیره مننه په سر کې تاسو ته نن ست او ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. نن ست ډیر مهم موضوع ته اشاره وکړه. تاسو وګورئ چې کله یو پانګوال په ځای کې پانګونه کوي نو دوی خپل یو مارکیټ ریسرچ کوي او تحقیق کوي. اوس افغانستان یوازینی ملک نه دی په نړۍ کې چې خلک باید لاړ شي هلته پانګونه وکړي، یعنې دا مونوپولي نه دی، داسې یو هېواد هم نه دی چې افغانستان کې پانګونه وکړي ونه کې بل ورته نه پیدا کیږي. دلته شرایط ته خلک ګوري، پانګوال ګوري چې مثلا په کوم ځای کې دوی کاروبار مسؤول دی، دوی کورنۍ مسؤول دی، چیرته سیاسي ثبات ډیر دی، پولیس ثبات ډیر زیات دی، امنیتي ثبات ډیر زیات دی، دغه ترڅنګ فردي ازادي ډیره مهمه ده. چیرته زه فردي ازادي لرم، کولای سم چې په خپل خوښه لار سم دفتر ته هر وخت پر چې او درا وخت پر چې ما خوښه کار وکم، څوک مقرروم څوک نه مقرروم، زما په دفتر باندې باید چاپه ورچول سي، زه خپل ازادي ولرم، ما پیسې دې لپاره ګټلې دي چې خپل آرام ژوند ولرم. نو بمدغه دلیل دی چې خلک په مختلف هیوادونو کې پانګونه کوي. تاسو د مالیاتو د معافیت یادونه وکړه، دوی چې موږ مالیات معاف کړي تر څو پانګوال راشي دلته پانګونه وکړي، دا یو ښه بدیل نشي کېدای. امریکا تر ټولو هیوادونو ډیر زیات مالیا اخلي ولې خلک راځي پانګونه کوي. اروپا کې مالیات ډیر لوړ دي ولې خلک زیاته پانګونه کوي. زما افغانان هم د اوس چې تاسو سره خبرې کوم، زه په خپه په جریان کې یم، په جرمني کې زما افغانان پانګونه کوي، خو مالیات هم ورکوي او کاروبار لري. په کاناډا کې پانګوال شته دي، زمونږ افغانان دي پانګونه کړي دي. په امریکا کې شته دي، په دوبای، ایران، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان کې، په دغه هیوادونو کې، قزاقستان غوندې ځای کې زموږ افغانان هلته پانګونه کړي، هلته مالیات ښه اخلي. ولې زموږ افغانان ځان مسؤول بولي، خپل مال مسؤول بولي، خپل فردي ازادي لري. لکه څنګه چې تاسو ویل، دوی کورنۍ کولی شي چې لاړ شي زده کړه وکړي، آرام وي. ولې په افغانستان غوندې سیمه کې چې هلته سیاسي ثبات نشته، تر اوسه پورې حکومت لا سرنوشت نه دی معلوم، دغه ترڅنګ د دولت مسؤلیت دا ده چې ځان د اقتصادي نظام تعریف کړي. اقتصادي نظام د افغانستان څه شی دی؟ ماته دې ځواب کړي. که چېرې موږ اسلامي اقتصادي نظام په افغانستان کې پلي کړو، خو هغه باید ټوله معنا اسلامي وي، او که چېرې مختلط وي هغه هم باید تشریح شي، او که چېرې سرمایه ګذاري وي، سوشیالیستي وي، دا نظام باید منظم او واضح معلوم شي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې زموږ تروسو پورې چې دا کوم منل شوی اصول دی، هغه مارکیټ اکانومي دی، د بازار اقتصاد دی، اقتصاد بازار دی، چې په هغه کې رقابت د کیفیت په اساس کیږي او د قیمت په اساس کیږي. اختیار خلک لري، پانګوال پانګونه کوي، خلک اختیار لري چې خپل د خوښې په اندازه هغه وکاروي. ولی په افغانستان کې اوس شرایط مختلف دي، سیستم ګډوډ دی. په دغسې یو حالت کې زما خپل افغانان هلته پانګونه نه کوي. همدا اوس افغانان چې هلته پانګونه کړي دي، ما سره په خبرو کې دي چې دوی غواړي خپل پانګې وباسي یا نورو هیوادونو ته ولاړ شي، ویزو ته په تمه دي، پاسپورټونه اخلي، هڅه کوي چې په شکل لاشکالو ځان وباسي تر څو نورو هیوادونو ته ولاړ شي، هلته پانګونه وکړي. داسې نه ده چې په افغانستان کې د پانګونه شرایط نشته. لکه په معدنونو کې پانګونې ته ضرورت لرو، په ترانسپورټ کې ضرورت لرو، په ترانزیت کې ضرورت لرو، په زراعت کې ضرورت لرو، د اوبو بندونو په جوړولو کې ضرورت لرو، د انرژي په برخه کې ضرورت لرو، د خو حکومتداري یا ای ګورنمنټس او الکترونیکی حکومتداري په برخه کې موږ پانګونې ته ضرورت لرو، صنعت او تولید په برخه کې ضرورت لرو، اوبه لرو، اسمک لرو، هوا لرو، ارزانه بشري نیرو لرو، ولی بیا هم خیرات غواړو، ولی بیا هم فقیر یو، هم بیا هم غریب یو. داسې نه ده چې دا ستونزه په خلکو کې ده. حکومت خپل مسؤلیت وپیژني، ته ماته شرایط برابر کړه، ځان پر رسمیت وپیژنه، نور زه راځم پانګونه کوم، زه چې چیرته خپل ګټه ګورم ځم هلته. پانګوال همدغسې دی، زه د پانګوال د پانګونې مشاور یم، هره ورځ د په لسګونو خلکو سره ګورم، ناسته پاسته لرم، مجالس ته ځم. دوی وایي چې چیرته زموږ شپه کېږي، هلته زموږ ښه کېږي، هلته زموږ گزاره کېږي، زموږ هلته زه پانګونه کوم. اوس یو افغان زه ایران کې هلته پانګونه کوي، ایران کې زورول کېږي، ولې بیا هم هلته پانګونه کړي؟ دا انتهایي هغه مجبوریت ښیي. ولې یو افغان باید لاړ شي په ایران غوندې یو هېواد کې چې پیسې هم ارزښت نه لري هلته پانګونه وکړي او په ټیټه سترګه هم ورته کتل کیږي؟ خو په هېواد کې شرایط مساعد نه دي. په افغانستان، په پاکستان غوندې ځای کې زموږ افغانان هلته پانګونه کړي دي، ځورول کیږي، ولې بیا هم ځان ټینګ نیولي؟ ځکه د د افغانستان په نسبت په پا پاکستان کې د پانګونې فرصتونه ډېر زیات دي، هلته امکانات ډېر شته دی، ځي هلته پانګونه کوي. دا انتهایی مجبوریت دی، ولې نورو هېوادونو کې بیا د حکومتونو لخوا حمایه کېږي. درسته ده د مالیاتو معافیت یو اندازه به یو ډېر وړوکی کومک وکړي. زه هم درته وایم چې مالیات ورکوم، ښه ډېر یې ورکوم، خپل حکومت حمایه کوم، افغانستان مې خاوره دی، حمایه کوم، ولې ماته د ژوند کولو او د سا ویستلو شرایط برابر کړئ. زما لور باید مکتب ته ولاړ شي، درس باید ووایي، زما کورنۍ باید په امن کې واوسي. همدا اوس زه درته وایم په قوانینو کې ستونزې شته دي. یو پانګوال سره مې خبرې کوو، د نندارتونونه ترسره کوي، دا د کاروبار نندارتونونه ترسره کوي، د داخلي تولیداتو نندارتونونه ترسره کوي. هغوی سره مې خبرې کوو، مالي وضعیت څنګه دی؟ وایي ټولې حکومتې کړي دي. وایي زه مطرحه کار کوم چې زه غواړم یو نندارتون په خپل شخصي لګښت په کابل کې ترسره کړم. د صنعت وزارت د نندارتونونو ریاست وایي چې ته نه شې کولی، دا د حکومت کار دی. موږ یو د ابو حنیفه په نوم یو نندارتون لرو، هغه ترسره کوو. یو بل یو نندارتون لرو، که چیرې ته غواړې ته به د حکومت نه راشې، اجازه واخلې، په بیډنګ کې ګډون وکړي. دا وایي طرحه زما دی، پیسې زما دي، تا نه پیسې نه غواړم، زه دغه نندارتون ترسره کوم، دغه کنفرانس ترسره کوم. وایي نه، ته باید راسې، ما نه اجازه واخلې، په هغه کې درې میاشتې وخت ونیسې. بیا تا داسې کوي، وایي زه ولېږلم وردګو ته، ولېږلم زه ولېږلم لغمان ته، ولېږلم زه ولېږلم هلمند ته، ولېږلم چلته کاروبار کم دی او خلک په نندارتونونو کې ګډون نشي کولی. دلته اولویت بند کیږي او اخذی خپلو خلکو ته ورکول کیږي. بله خبره تاسو وکم، موږ 3000-5000 د خزینو کاروبار درلود. هغه خلک ټول په لسون سره مخامخ دي، دوی کاروبار له منځه تللی. دا خزینه نشي کولی چې نندارتونونو کې ګډون وکړي، لاړ شي بازار ته، خلکو سره خبرې وکړي، خپلو تولیداتو ته بازار موندنه وکړي، فابریکې فعال وساتي. هغوی دپاره انسنټیوز یا لومړیتوبونه یا امتیازات په نظر کې نه نیول سوی. بل خوا د پوهنتونونو موضوع د انسټیتونو موضوع درته وایم. په پوهنتونونو کې 50% نجونې باید درس وایي. اوس افغانستان کې د شخصي پانتون نه پسې چلیږي، په شاګردانو باندې چلیږي مختصي. اوس 80% کچیر نارینه وو، 40% خزینه پکې وو، 80% د دې 60% له منځه ولاړ. خزینه نسی کولای چې درس وایي. هغه
پانتون ډېر واضح مثال چې د پانګونه به څنګه کوي، دغه په خپله ډېره لویه پانګونه وه. ډېره زیاته مننه سلامت اوسې. اوس په ورشو اوریدونکو ته یو دوه درې اوریدونکي به واورو، بیا به بیرته تاسو ته راوګرځو. مهرباني کوئ آزادي راډیو
قربان سموترم اسما سروان صاحب سلام تا ته آزادي راډیو ټول قدر من اوریدونکو ته لاله دیو کی چروغ جوړ وای.
سلامت اوسې، ډېره مننه. مهرباني وکړئ لاندې خبرې وکړي چې ډېره تنوبات ورکړو.
الله دې خوشاله کړم محترم سروان صاحب. اول خو تاسو چې سار اټکل وکړي نو د نیکمرغه مزا خپل سوان ټوکی سره برابر کړي نو د سار ایسه باران شروع دی، ډېر د خوشحالي خبر دی. خدای دې د خیر کې یو ځانګړی سلام میلمنو ته وایم. سروان صاحب محترم، ډېر شایسته موضوع مو ټاکلې ده. واقعا لکه میلمنو چې اشاره وته وکړه، باید که نړیوالې که زموږ افغانانې راشي اوس په افغانستان کې پانګونه وکړي، ځکه په تېر حکومت کې محترم سروان صاحب امنیت نه و، ټاکو ټیکو جنګونه په هر ولایت کې. اوس خو الحمدلله امنیت دی، لکه دا مخکینی ورو چې اشاره ورته وکړه چې مثال زه څنګه ولاړ کړم چې په افغانستان کې پانګونه وکړم، ته پلازان په نور نړیوالو باندې په رسمیت وپېژنه. محترم سروان صاحب، زه د افغان په صفت باندې دا ورته وایم چې مثال که حکومت په رسمیت وپېژندې شي، هغه بندیزونه ایسته شي، هغه به خو نور بهرنیان هم دغه تزړه شکوي چې افغانستان ته راشي. زه وایم د افغان په صفت باندې په دغه سختو شرایطو کې باید د افغانستان په درد موږ وخورو، ځکه د افغانستان سرمایه په موږ مصرف شوې ده. سروان صاحب، کله دغه موږ ملي تجاران راشي وسه موږ دنه خوشحاله زلزلې وسله غټ کومه کونه وکړه د افغانانو سره کورې ودان، خدای دې نه خواري. خو زه وایم چې اوس مثال دلته راشي، په افغانستان کې د امن زمینه برابره ده، دلته شنې خونې جوړې کړي، مثال د پنبه او پاپریکې جوړې کړي، یو به دغه کار خلک د افغانستان دغه پر کاروبار شوي، بل به دغه موږ دغه چې د مثال د خبرې د کروندګر د سختو مشکلات سره د خېج د پاکستان سره مثال د خبرې زموږ لارې بنې چې موږ نیوې تر رسیدو پر وخت کې چیرې دی راشي دلته پانګونه وکړي، شنې خونې جوړې کړي، مثال د خبرې دغه شان جوړ کړي برابرې
ډېره زیاته مننه. کور رمضان بل اوریدونکی لرو، تاسو هم مهرباني وکړئ.
سلام علیکم سروان صاحب. سلام احمد عادل هم درزګان څه
مهرباني کوي. عادل صاحب،
دغه موږ د نور حق ډاکټر نور حق حاجتم ډېر سلامونه وایو. د جمهوریت په وخت کې ډېر ښه خدمت کړی دی. بل دغه چې دی دغه ملي تجاران به چې راشي، دا خو ملکي برخه شدی به چې د ولس کار وکړي. دا ساعت ډېر کمزوري شوی دی سروان صاحب. دا د کوکنار اوس مش په خوا بزګرو د کوکنار مکرم خپل عیال ته مو یو دوه ډېر شی برابرول نو وزه نړیواله ټولنه ولې د بزګرو سره کومک نه کوي. زما د مېلمنو ته دغه غوښتنه ده. یو سلام
ډېره مننه. سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکی یم اورو بیا مېلمنو ته سو مهرباني کوئ آزادي راډیو.
السلام علیکم محترم عصمت کاروان صاحب الله را ول ورور څنګه په خیر
سلامت وسې مهرباني کوي
مننه. یو سلام محترم میلمنو ته وایم غبل ورځ می ستنم را خیر شنو نن ډیر خوشاله سلام
خیر صاحب خیر فرق نه کوي مهرباني
ماشا الله ډیر ډیر شایسته خبرې دي ستا ما ته ډیر ښه خبرې راکې او رابسو نظر ته لکه دا تل صاحب عادل صاحب ډیر ښه خبرې وکړلې. زه به یو څه پرې اضافه کړم. تر دغه پانګونې باندې موضوع ده دغه عصمت سروان صاحب ګوره لکه دا اورونه چې وویل دي دا خبره بالکل صحیح ده. ګوره دلته امنیت دی اوس مخکې دلته چې به موږ د کندهار د ښار ته تللو
ګورې وبخښه دا صحیح ده. ما خپل هم دا خبره درته وکړه چې طالبان دا خبره کوي خلک هم دا خبره کوي چې امنیت شته خو زموږ میلمانه وایي چې یوازې امنیت کافي نه دی.
بالکل موږ دا خبرې ته زر اسلام سروان صاحب محترم دا مې درته ورته وویل چې اوس د سړک پر یوه غاړه او پر بله غاړه باندې د ملکي خلکو ډېر ښه دوکانونه پمپونه جوړ کړي دي. خلکو ته ډېره اسانتیا راغلې ده. وسره په څنګه کې زوام چې هغه ملي تجاران باید چې افغانستان ته راشي په خاطر د دې دلته زموږ کله کله اوس موږ د غرمۍ چې موږ ورته وایو په اصطلاح باندې چې د بهار سره راځي یو وخت یو چاره کرمۍ موږ ته په شپېته افغاني راځي بل وخت بیا یو من په دې شغانه وي چې دا تغیر او تودین په شپې راځي. نو زوام چې د زموږ ملي تجاران د پانګونګي وکړي
د دې لپاره چې وخت کم دی چې میلمانه هم خبرې وکړي. یو بل اوریدونکی باید ډېر منتظر پاتې شوی دی ده ته به هم نوبت ورکړو خو لطفا لنډې خبرې وکړئ مهرباني کوئ.
السلام علیکم سروان صاحب مخکې
تاسو ته سلام کوم. کور دې ودان مهرباني راسه اصلي موضوع ته مهرباني.
دا خو مو ډېره ښه موضوع ټاکلې ده چې د پانګونې په موضوع باندې غږېږو. نو دا زموږ تجاران چې په پاکستان کې تجارت کوي یا په نورو هېوادو کې نو اوس په افغانستان کې ښه امنیت دی نو هغه ولې دلته نه راځي خپل پانګونه
نو ولې نه راځي په زوره خو یې نه شي راوستی. باید حتما شرایط سم نه دي چې نه راځي.
شرایط سم دي یا امنیت په برخه کې خو دې
ده ته وایي چې سم دي ستا لپاره ممکن سم دي غله لپاره نه وي سم.
نو هغه دې راځي د امنیت خپل وګوري افغانستان کې دې وګرځي
بیا دې امنیت خبره سه. ما مخکې میلمنو ویل چې یوازې امنیت کفایت نه کوي
او بل دا نړیوال چې دې کوکنار بند سو او دا خلک ډېر سره ستړي دي.
ډېره مننه. سلامت اوسې. وویل چې لنډې خبرې به کوي اوس په ورشو خپلو درنو میلمنو ته. ننګ صاحب د اوریدونکو تاکید په دې و چې امنیت شته لارې آزادې دي په دې اړه قسم تاسو مخکې خبره وکړه مخکې احدي صاحب هم خبرې وکړې لیکن بیا هم که لنډ تبصره پې کوي وی کوي او که زه یو بله له بلې زاویې دې موضوع ته وګورم صحیح ده. دغه ټول مشکلات هم شته چې تاسو ورته اشاره وکړه. ځینې نورې داسې مسلې هم شته چې انګیزه کېدای شي د پانګوالو لپاره چې وطن ته راشي. مثلا ما له ډېرو واورېدل په دوبۍ کې په بېلابېلو هېوادونو کې له افغانانو وایي د پیسو ګټلو لارې شته دلته خلک ډېرې پیسې ګټلی شي امنیت شته په هر لحاظ تامین دي لیکن هغه خوند چې په وطن کې شته هغه بیا دلته نشته. زه په دې پوه شوم چې د دوی منظور دا دی چې که یو څوک په وطن کې پیسې ولري خلک یې اسې مفته قدر کوي عزت یې کوي لیکن په نورو هېوادو کې که ته میلیاردر یې که هر شی یو عادي انسان یې نو انسان د پیسو تر څنګ دغه شیان هم غواړي. دا هم په د دې برخه کې یوه انګیزه نشو ګڼلی چې پانګوال که لږ څه شرایط بدل شي په افغانستان کې دوی به خپلې سرمایه افغانستان ته راوړي. مهرباني.
تقریبا یعنی ډېر ناامیدم مسله خو سره یې په یاد نه کی. په افغانستان کې که پوتنسیلونو ظرفیتونو ته وګورو چې بالفعل پکې موجود دي هغه ډیر زیات دی. یعنی د دنیا ملکونه موږ وګورو، دنیا کې اوس د بیرق لرونکو ملکونو تعداد 216 ډیر هیواد ده. اما که د منابعو له لحاظه بیا دا دوباره تحلیل کړو، 15% د نړۍ طبیعي منابع په آسیا کې دي او ډیره برخه بیا په افغانستان کې ده. یعنی متعدده متنوع داسې منابع لري. مثلا تکه عربو تلار سي ریګستان لري او تروشي اوبه لري دریاب، نو بل شی نه لري. که دا دوی نفت نه وای نو دوی به ګدایي کوله، دوی به له لوږې مړه شوي وو. اما افغانستان کې او بل لمر هم هلته 50 درجې ده، خوند نه شي اخیستلی، بوټي نشته طبیعي. دا افغانستان کې خو ته لیتیوم لري، یورانیم لري، پګمتایت یا دا نادره معدن، دا منابع شته، ځمکه شته، څومره خوندوره هوا، موسم، ډېر شیان شته. ډېر داسې منابع دي چې په دنیا کې څوک نه لري. لکه دا د لیتیمو شپږ هیوادو کې افغانستان په ټولو کې فوقیت لري. البته چین هم یادیږي، ځکه هغوی خو کار پېښ کړی ده. خو تر بولیویا او تر ارجنټاین او تر چیلي افغانستان بهتره حالت کې واقع ده. دلته د میلیاردونو ډالرو د سرمایه ګزارۍ گنجایش شته. زما ارزو کو چې مشکل چیرته ده، چې تر هغو پورې چې قانوني دولت ایجاد نه شي، دولت د قانون، یو دولت تا په دنیا کې لیدلی چې چیرته اساسي قانون موجود نه وي، اعتبارات موجود نه وي، او د نړۍ تر ټولو لویه خطرناکه پراکتی لوبي یا نیابتي لوبي. خو دلته بله ایران سره ډېره لویه لوبه د دنیا روانه ده، له روسیې سره روانه ده، له چین سره روانه ده، چې ټول زما سره په اصطلاح سرحدات لري. بل چې رسمیت نه وي، ته ما په رسمیت په دنیا کې نه پېژنې. نو دا خو دولتونه پوهېږي چې دا متزلزله حالت دی، ته په اصطلاح د شکننده دولتونه وایي. نو د شکننده دولتو کې خلک مشکله ده چې زړه ښه کړي. یو د ایمان خبره او د دې که موږ اوس خلکو ته ووایو چې د ایمان له مخې، د وطن د مینې له مخې، دلته خوند ډېر ښه ده، دلته میله ځایونه ډېر دي، دا هم صحیح ده. اما که میله ځای ته د ده فامیل ورتګ ونه شي کړلی، نو خوند به پچش کړي. چې مثلا ډېر مسلې دي، اوس ښه صحیح ده، ډېر ښه امنیت ده، اما مسؤلیت نشته پکې. امنیت شته، امنیت او مسؤلیت ډېر فرق لري. او بل امنیت ښه ده، اما ثبات متزلزله، ځکه ګونګ ده، مبهم ده. نو په دې حالاتو کې بیا ته یو څوک چې پیسې چې ده ډارن شي، ده سرمایه ډارن شي، ده هغه هغه ځای ته نه ځي چې هلته ویره پکې وجود ولري. احتمالات پکې د ویرې وجود کولري هم هلته پانګه نه ځي. موږ په دنیا کې ډېر ملکونه لرو چې دوی ډېر مشوقات ایجاد کړي دي. اسلامي ملکونو کې که زه درته ویم، دغه مثال به لږ چندان خوندور نه وي. په پاکستان کې د هیرا منډۍ د مفتي محمود دغو کورنۍ جوړه کړې ده. ویلی چې دا دلته یو ځای باید جوړ کړو چې خلک د نارې دنیا نه کراځي، نو دلته یو څوک به دموږ غوندې مزادي نه وي، خو یو ځای وي. هلته په اماراتو کې دوبۍ ورته جوړه شوې ده. په مالیزیا کې، اندونیزیا کې، دا په ټوله دنیا کې ځینې داسې ایالتونه هم شته. په امریکا کې هم شته. امریکا خو هم ډېر محافظه کاره وطن ده. اما لاس ویګاس او ځینې داسې ځایونه دي پکې چې هغلته ازادي شته، قمارخانې شته. پکې نور په امریکا کې ازادۍ نه شته ډېرې، هغه موږ چې فکر کوو لکه په اروپا کې. نو زما ارزه ده چې د پیسو لپاره خلک ډېر زیات مشوقات کوي. دا اوس چې کوم مشوقات ترکیه کې دي، موږ ته د مالدارۍ او زراعت په برخه کې هغه ډېر قوي ګټور شیان دي، یا مثلا د تعمیراتو او زیربناو په برخه کې، یا مثلا دا اوس چې تاجکستان او ترکمنستان کوم مشوقات اعلان کړي دي، دا درګر د خلک له ترکیې نه افغانان لاړو په میلیونونو ډالرو سره، دوی لاړو یا دی خواته دي، یا مثلا داسې ملکونو ته ځي چې هلته پیسې پکې ښه چلیږي. افغانستان له ډېرو لحاظونو نه فکر او بایر د ډېر زیات سرمایه ګذاري گنجایش لري. اما بحث دا ده چې هغه بازدارنده عوامل، هغه عوامل چې تا ماتونکی ته پکې ښکارېږي، او مشر کشر معلوم نه وي. مشر کشر خو په قانون باندې معلومیږي، په صلاحیتونو باندې معلومیږي. ما درته وویل چې زه ډېر په هغه وخت زموږ تاجر او دا نور خلک ډېر امیدواري وو کې چې دوی اطمینان حاصل کړي چې دا سیستم په قوانینو باندې مبني ده، او زه خطر نه لرم. سبا که تاوان راشي نیمه جبیره کیږي. داسې نه چې یو سړی نن سیاسي معاون د صدر اعظم یې، بل ورځ وزیر د مهاجرینو شي، او یو بل معاون د اقتصادي سبا یې ولیږي کار و مر اجتماعي وزارت. یا ولی کی والی کی پیو جائے کی بیا بتور تیار چې دلته خو تاسو وعده کړی وي نو د کوم قانون په مخې د کوم اصول له مخې خدمات اوس څنګه وکم دا یعنی کوم قانون شته چې دا تاسو چې دا مشارکت اعلان کړی دي چې هغه بیا ما تر لاسه کړی سم زه د طالبانو د کابل کې ځینې مشران وینم د دوی اقدامات دلته کارونه ډېر د زړسوینه کېږي یعنی ډېر اقدام کوي دی او دولت غوندې کوشش کوي چې وښي اما شاید بشارګیان یې ډېر زیات وي نو دا که دوی تر یو وختونه نه کی نو تاجر چې د مادر ته ویلغه ډارن شید 200 میلیارډ ډالر تخپل دا تقریبا درې میاشتې مخکې ما د وزیر تجارت د طالبانو نه واوریدل نور الدین عزیزی درته یارو دا خو دا کانفرنس کې په هغه کې وګه چې دومره سرمایه فرار کوي د افغانستان نو سلیم د کارځي سره په وخت هو تل د اشرف غنی په وخت هو تل خالت امریکا هم و فیصله یو نیم سل ملکونه مو دنیا هم و اتصل ویس نظامی وادونه مو اما سرمایه فرار کهو دیگه دو دلیل امده و یو تدارکات ترار گراغلو منحصر سو ختم سو پمخ سو کنتلو بله دی تحریمونو لست لمرکز نیلان کو چه دا ممنوع الخروج دا دا تاجر دا خلطی کری دا غدا کری دا دلتا فساد کوای پده شهرک کی دا فساد دا پده سناتی فار کی دا فساد دا دای چی کل را شروع کرو خلقو سرمایه سل شروع کرو او په ډیر مزایف توګا نو 2018 نه تر 2040 پورې په دې کلونو کې د 500 میلیارډ ډالر افغاني وصلې ده منبع ډیر ده یعنی منابع تاسو د دې لپاره وال سټریټ جرنل راپور په ورکړای ده په دې باندې بانک جهانی راپور ورکړای ده موږ ایشین ډیولپمنټ بانک کلنۍ راپور انول ریپورت ورکوي په هغه کې مال وسې د خیر ده د منابع ډیر زیات دي د افغانستان دولت خپل سیستم کې مخکې حدیث یې او ټکو ته اشاره وکړه چې جی ڈی پی د عام جی ڈی پی یو سلوشن یو سلو 22 میلیارډ ډالرونه په افغانستان کې دا اوساویا یا پنځاویا یا شپږته تراکو زسوي خنین په نیمه امر رسمي جی ڈی پی چې ودی افغانستان هغه 23 میلیارډ ډالر ورسېدلی اما اوس په 12 یا 12 یا یو لس کې چلیږي نو باوجود دې چې رشوت مثال دوی وايي موږ ختم کړی دی ډیر تفصیلات راوځي دا اوس ګمرکی تعرفو پیسې کې هغه مشارکت چې سړی ګوري ډیر نایاب دي د وارداتو په حق له چې خوراکي مواد دلته پریمانه موجود سي په بری باندې په چای باندې په غړو باندې په وړو باندې په دې باندې تعرفې 200% 300% حتی کمې شوی دي خو چې غذایی مواد په بازار کې کم نشي اما درې ټکي بیا تکرار نه وایم دولت کې قانون چې تر څو پوری دولت القانون په عربي کې ورته وایي سټیټ اف لا کدا ایجاد نشي او نیشنل سٹیټ تر څو پرې چې د ملتونو دولت ایجاد نشي او ساورن سٹیټ یو اقتداري مشروع دا ټول دلته دولت اوس طالبان اډمنستریشن لري کنټرول لري امنیت لري ادارې چلیږي دوی ډامیننسي ده دوی غلبه ده یعنی دوی سيطره لري اما په دولت باندې تبدیل شوی نه دي په دولت چې تبدیل شي بیا دا ټول مشارکت کدو اعلان کی دلته په اصلاح کو منابع باندې بيخي چور جوړي یعنی دومره گنجائش دې چې سره
ډیره مننه سلامات اوسئ کور ودان پسرلی صاحب سید چې افغانستان خام مواد لري لکه ننګ صاحب چې ورته اشاره وکړه لیکن د پنګونې لپاره علاوه په نور مسایلو چې مخکې تاسو ورته اشاره وکړه څو نور شنه ډیر ضروری دي چې نه پېژم تر څه حد پورې ډیر ضروری دي و د انرژي موضوع ده او بل د ترانسپورت او لارو موضوع او بازار موضوع دا درې څومره ډیر رول لري
دغه من زه د یو پنګوال پتو غنن غوړم در سره خبرې وکم دا یو احساسات دی افغانستان می خاوره دی افغانستان می عزت دی په افغانانو باندې مېن یم افغانستان کې پاتې سوایم الته می ذکر کړی دی په خوشاله کېږم چې وطن می پرمختګ وکي او هڅه کوم چې په افغانستان کې پنګونه وکم زما په شمول ډیری خلک په افغانستان کې چې غواړي پنګونه وکي د احتیاط نه کار اخلي دوی اوس ګوري چې افغانستان اوس کوم خواته ځي مارکیټ کوم خواته ځي چې دا ثبات رامنځته کیږي نه رامنځته کیږي دا خلک پاتې کیږي دوی بل نور خلک راځي چې بیا موږ وګورو امکانات ته وګورو کچري خوشبيني زیاته سي بیا موږ لار سوال د پنګونه وکړو نو دیو پنګوال پتوګه لمړی دا د ثبات موږ ته ډیر زیات مهم دی او یو مشروع حکومت مهم ده دغه تر څنګ د کتاس شول دغه د ترانسپورت انرژي دا هغه موارد دي چې ضرورت دی او د پانګونې یو فرصت دی، د خپل فرصتونه دي. زما افغانان سن چې غواړي لاړ شي افغانستان په انرژي کې پانګونه وکړي، انرژي تولید کې، انرژي په پرایویټ کې، او
یو خدای چې په خپل تولید کې او په دې برخه کې پانګونه وکړي.
ترانسپورټ برخه کې ترانسپورټي ستونزې مونږ په افغانستان کې لرو بېله شکه، ولې په دا برخه کې مونږ پانګونې ته ضرورت لرو. د ترانزیت په برخه کې مونږ پانګونې ته ضرورت لرو. اوس راځو د افغانستان داخلي قوانین د ګاونډیو هیوادونو د قوانینو سره څومره انعطاف پذیري لري، څومره همخواني لري، څومره زموږ سیاسي اړیکې د دغو هیوادونو سره مناسبې دي چې کله زما یو جنس د اروپا نه حرکت کوي تر افغانستان، افغانستان نه بیا ځي تاجکستان ته، دا تی آی آر د سیستم یا د تیر سیستم د لارې څومره د افغانستان داخلي اوضاع او قوانین د تیر یا تی آی آر مني چې کوم جنس افغانستان ته راځي هماغه مهرولات باید وي او نورو هیوادونو ته ترانزیت شي. دغو برخو کې موږ کار ته ضرورت لرو او زموږ قوانین داخلي قوانین او اصول چې دي پخوا په دې باندې کار یو اندازه سوی، باید د نړۍ د قوانینو سره همخواني رامنځته کړي، پیدا کړي، موږ یو همغږیتوب باید پیدا کړو. بل خوانه دا ده زموږ اتشي سوداګریز اتشي په نورو هیوادونو کې دي چې هلته باید لابیګري وشي، پانګوالو سره باید خبرې وشي. لا تر اوسه پورې په اکثرو هیوادونو کې زموږ سفارتونه معلوم نه دي او که معلوم دي فعالیتونه په ټپه ولاړ دي. دا د افغانستان د اوسنۍ داخلي سیستم چې باید پانګونه پکې وسی، دا یو منظم سیستم ته ضرورت لري. هغه منظم سیستم اوس ګډوډ شوی له بدبختانه. یو د احساساتو موضوع دی او بزنس په احساساتو باندې نه کېږي. زه وایم چې په وطن مین یم، زه راځم خو وطن باندې مین یم. زه وایم چې بل ځای کې مې کاروبار دی، وطن ته یو اندازه پیسې لېږم، خپل خیرات لېږم، هر څه چې وي هغه د سوشل کارپوریټ ریسپانسبلټي چې ورته وایي، او یا د یو کاروبار هغه ټولنیز او یا مانوی مسئولیت هغه ده چې خپل خلکو سره باید مرستې وکړي. زه دا فکر کوم چې د کال یو څنډه پیسې، د قربانۍ پیسې، د خیرات پیسې اوس چې افغانستان ته ولېږم، خلکو سره مرستې وکړم، ولې دې لپاره چې په افغانستان کې زه خپل لاړ شم، هغه جنجال کې ځان راګیر کړم، دا مناسب نه دی. ماته اوس شرایط برابر نه دي. تاسو د امنیت خبر وکړه، موږ دوه رقم امنیت لرو، یو فزیکي امنیت لرو، بل مانوي امنیت لرو. فزیکي امنیت تاسو په ډزو نه ولې، مانوي امنیت فکر سمره آرام دی، شپه ته سمره آرام خوب کوي. ته دې ته سمره آماده یې چې پنځه کاله وروسته چې دغه تا یو لک ډالر پانګونه کړي، پنځه کاله وروسته دغه پانګونه به دوه لکه کېږي، دوه نیم لکه کېږي، او دا ستا کاروبار او بزنس به پراخه کېږي. آیا ته دا باور لري چې پنځه کاله پورې به ستا بزنس په مارکیټ کې پاتې کېږي؟ کاروبار خو داسې ده چې نن ته پنځه ډالر اچوې، ته پنځه کاله وروسته د لس ډالرو توقع کوي، ته د پیشرفت توقع کوي، ته د ګروت توقع کوي. آیا دا امکان په افغانستان کې شته دی؟ دغه ثبات په افغانستان کې راستای سو که چیرې وي او زه دا وګورم د یو پانګوال په توګه چې په افغانستان کې زما امنیت شته دی، زما ژوند کېږي هلته، زما آینده هلته دی، زه ځم هلته پانګونه کوم. زه سولیونی نه یم چې په بلو نورو هیوادونو کې پانګونه کوم، او هلته نه په جغرافیه پوهېږم، نه په فرهنګ پوهېږم، نه په ژبه پوهېږم، او نه مې هلته قدر شته دی. خپل وطن مې دی، خپل خاوره مې دی، په هر لښت باندې خبر یم، د هر جغرافیې نه خبر یم. خپل ته لغمان دره په ټوله نړۍ کې نه ورکوم، چې هلته ځم اوبه ګورم، آسمان ګورم، خلک ګورم، خپل اوضاع ګورم. زه د افغان په توګه دیګم چې کله خپل خلک وګورم چې فقیر دي، بیچاره دي، غریب دي، پیسې نه لري، امکانات نه لري، بیکار او بیروزګار دي. زه په دې پوهیږم چې موږ معدنونه لرو، ذخایر لرو، اوبه لرو، ځمکه لرو، جغرافیه لرو، زراعت لرو، د هر څه لرو. په دې پوهیږم، دردیګم په دې باندې، ولې په دې هم پوهیږم چې سره بې اتفاقه یو، سره په یو ټغت نه راټولېږو، یو بل د وژلو لپاره سل قوم باندې او بلټو. ما ته جمهوریتي وایي، زه درته اماراتي وایم. ته په دې نوم ما وایي چې زه پخوانی جمهوریتي یم، او زه په دې نوم تا سره لګیا یم چې ته راتی سره فکر نه جوړیږو. دغه تصاعد او دغه نفاق را مېسته سوی دی، یو بل باندې د کفر ټراپی لګو، یو بل باندې سوند جوړو، او بس همدغه ستاسو ګډوله روانه ده. دا تاسو سوشل میډیا وګوري کوم وضعیت کې دی. زموږ سره خلکو سره کاروباري فکر بېخي نه مازه تللی، ټول تعصبي فکرونه، جنگي فکرونه، سیاسي فکرونه تر یو سوي دي بدبختانه. دا ټول معنا کې باید بدل شي.
ډېر مننه. سلامت اوسې. کور ودان بیا هم اوریدونکو ته وخت ورکو، خو ډېر لنډ وخت. لطفا لنډې خبرې وکړئ چې مېلمانه هم ځواب درکړی شي. مهرباني کوئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
افغان د ننګرهار نه د تجارت ورونه دا ډېر ښه خبرې کوي. په افغانستان کې چې دی، یو سرمایدار سړی چې کور نه وځي، پنځه زره خلک خپو پورې نخلي ورته، څوک وایي چې موږ اوړه نه لرو، څوک وایي ډوډۍ نه لرو، څوک وایي دا نه لرو، څوک وایي هغه نه لرو. پوه شوې؟ خلک هغه بیچاره کور نه هم نه شي وتلی. د غاجي ګلمراد په نوم باندې په ننګرهار کې دا نه تجار دی، هغه چې بیچاره کلمون سزي شپاړه ځانې باډي ګاټان ورپسې څوک ښځې ورپسې لامنې نیسي څوک پټوی نیسي څوک یو شی نیسي څوک بل شی نیسي چې مونږ ته اوړه نه لرو دا نه لرو هغه نه لرو پوه شي او بل دا وایي په رسمیاتو پېژندل چې د دوی کوم کار سم دی مکتب نشته پوهنتون نشته معلولینو ته حقوق نشته هېڅ شی هم نشته تجاران ورونو باندې غږ کوم چې د دوی دغه برابر نه دی شرایط برابر نه دی
هېڅ
راتلل په کل نه دی پوه شي
خوشاله اوسئ یو بل اورېدونکی هم لرو ځان راوپېژنه لنډی خبرې وکړي
السلام علیکم جی پوښتنې د زابل ولایت شازیل ولسوالۍ سروان ستا او مېلمنو ته نیکې هیلې
سلام
علیکم
کور دې ودان
یو خو زیرې ورکوم چې الحمدلله په شازیل کې 50 سانتیمتر واوره ولوېده او سموري دا یو د خوښۍ خبر ده او را به سوو موضوع ته وخت تنګ ده د افغانستان پانګوان سی افغانستان ته پنګ راځي دا ورو ورو سمیږي کال پر کال میاشت پر میاشت زیاتیږي خلک تجربه کوي دلته خلک اسوده دي نو هغه هم د نورو خلکو ته سی وګوري هغه هم د دې نیت کوي شراسي او زما د محترم میلمانه د خدای پښتنه د سی آیا خارجان په افغانستان کې پنګونه کوي افغانان د غونډې ډیر نه کوي آیا افغانان بې زړه دي او دغه دلاور ډیر د خارجان
ډېره زیاته مننه کوروادن ننګ صاحب څنګه دا خبره رښتیا ده چې خارجیان ډېره پانګونه کوي او افغانان یې نه کوي
د پانګونې میزان یو مشکل دا ده چې دولت اطلاعات ډېر کم شریک کوي اما ډېر جوازونه چې موږ وګورو هغه د افغانانو دي جوازونه مثلا د دیار له د 1400 دوام کال دا کال نه دا چې دریم ده هغه کې تقریبا ولس جوازه کا شپړ دا معمول دل چې دا خارجي دي بخصوص په معدنو کې او نور جوازه دا تقریبا د په حدود دي 200 تر 300 جوازونه دا د افغانانو نوي جوازونه ورکړل شوی دي یعنی دا نوي پنګونه کدل ته خو لایسنس ولا یا جواز ولا خلک ډیر دي سهمونه ډیر اخیستل کیږي مګر مارجن دغه ټی بیا هم د پدې باندې تاکید کوم چې کدا مناسبه نشي او بازار مصرفي نشي اوس بازار چې د انکماشي حالت لري یعنی طرفجوی ما جپ کلب پر چولې ده ټول خلګو ور چولې ده بل دلیل دا ده چې د کلب پر چولو ترڅنګ چې قوت کې خرید د افرادو کم ده مثلا موږ ته د اوس د دبليو اف پی پر راپور کې او دفاع او اوچا راپور کې راغلي دي چې افغانستان نفوس چې ده هغه 6.5 میلیونه تر رسیدلی دی او په دې کې 8.5 میلیونه چې دي هغه وږي دي نو تاسو ښه په دې وګو باندې خو اقتصاد نه جوړیږي اقتصاد په مصرف جوړیږي یعنی لکه پاچې به اوس ډېر سکتورونه باندې ته اوس تازه تازه دي زیربنا سکتور ته داسې خل اجازه ورکړه خو دوه کاله بند وو اما 1 میلیون انسانان بیکار شوی وو کې لا ډېر هغه انجینران لاړو نو څوک چې ویل چې ولا د خطر اخیره باندې چې بند پاتې نو زه توکل په خدای د وطن پرېږده څومره ډیر خلک قیمتي خلک لدی وطن وړو کې بهانه باندې وطن شوی دي یعنی دا خو د نړیوال تحریمونو په لاس کې نه و اما د دې لپاره چې ودرې سیاست باندې موږ غور کوو پالیسي باندې کار کوو دا چې ډیر صاحب خوایسم چې د پالیسي په سبب باندې هلته تاوان راغلی دی معرفت او د تعلیم او تربیه د امې درته ویل چې په دې کې راکمه سوي ده خلکو پارکونه جوړ کړی دي مثلا زه په خپل د مولد افغانستان ستراتیژي چې جوړیدله زه په کې د تدوین برخه کې کار کوم بانیانو باندې امیر او د منطقو ته چې سیاحتي دي تر 1.5 میلیون ډالر داخلي د افغانانو څنګهونه کېدله هوټل جوړولې تفریحي شیان جوړولو دغه کیبل کار او د تورته شیان چې لوی فغازونه ودا شیان وي اما اوس هغه پنګونه مکمله یعنی په میلیون باندې د ومن څوکوال ته سرمایه گذاري کې نه موجود زادي دلته یو پارک جوړ کوو اوس په کې ورته ډیره قراری ده پکې یعنی د میلیونونو روپو سرمایه گذاري ده د پانتونونو پیسې کې مان داس ده ډیر لوی لوی مسلې سوي دي اما اوس برخي تقریبا یعنی دوی په یو رکودي حالت کې دي یعنی د ګټي په حالت کې نه دي دوی وايي کتنا بس هم ډیره ده نو زما په نظر دولت گنجائش ډیر لري امارات اسلامی نیت یې خدا امدانیت دا باید په پرکټیس باندې په عمل باندې او په برنامه دی عمل باندې دا باید په اکشن پلان باندې دوی تبدیل کی نو اقتصاد محوري دوی کشور کې ورکوي د دې لپاره باید میکانیزمونه قوانین مشوقات اعلان کی بالکل با خارجی مراسی او داخلی بم بیا راسی.
بله صاحب، او یو مسئله بله هم چې که فرضاً یو څوک په افغانستان کې پانګونه کوي او له داسې هیواد کې چې هغه دنیاوالو په رسمیت نه وي پېژندلی، او سبا د حکومت بدل شي، بل حکومت خو ډېر په اسانه لغوه کولی شي، وایي هغه حکومت سره تا دا قرارداد کړی دی چې هغه نه دنیا په رسمیت پېژندلی و نه یې داخلي مشروعیت درلود. خو متاسفانه د دې موضوع په اړه ستاسو نظر نه شو اورېدلی، ځکه چې د خپرونې وخت پای ته رسېدلی. له تاسو ټولو درنو مېلمنو، آصف ننګ د افغانستان د اقتصادي څېړنو مرکز مشر، د سوداګرۍ او پانګونې خونې پخوانی ویاند او د پانګونې مشاور سیام الدین پسرلی، او همدارس د خبرونې په لومړیو برخو کې ډاکټر انوار الحق احدیم را سره، او له هغوی هم مننه، او له تاسې اوریدونکو هم منندوی یو.